هر وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره، کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام، زه همایون شمس خانه، ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي، د دې کار پایلې به څه وي، او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان دا جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي؟
هر یو کس په نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه وو لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي، او ډېر غلط ټولنه پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي، پایلې به څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پیښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو، او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه، یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته څوک د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی، او بیا سرغړونه کوي، او دغه محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده، چې نن پرې وزه سره مخ
یو. څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي، او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي، او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
ناروغي هغه وخت تدوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وئ، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تاندې څنګه د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلي او سلامونه. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبري یاست چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیب پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیب پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره وو، تر کومه حده وو او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوس نه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدی دیر سو ولایتونو که سلابون جاری سوال
اقا ولایتون و چه دیر زیان منه شوی دی. قندار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، پهلمند ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان و دغه ولایتون دیر زیان من شوی دی. و اقا سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتونو پوری دغه زیان من شوی ولایتون نرسیج.
کلا چه زیان رسیگی بیاد کمک او دمرست خبر هم مطرح کیگی؟ خلکو تا دمرست رسول پروگرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچه پوری آقا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر زر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی زر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخون کومکونه هغه مطرح کیږي، هغه دا چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دا دغه نیوکونه درست دي، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو دغه تلاش مو کلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادي توګه وویشل شي، هغه در نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغوی ته هدایت مو ورکړل چې دغه په دې تیمونو کې دغه د مؤسساتو نمایندگان خودی دغه د رسنه نمایندگان پکې ووسی، دغه ملای امامان پکې ووسی، دغه د محلي شوراګانو پکې ووسی چې دغه نظارت دیر شي چې دغه د فساد کچه لږ وشي.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دو هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تیره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي، مهاجرین دی چې له بهر نه راغلي دي، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دي چې راغلي دي، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، دغه هر څوک ادعا کوي چې دادي و و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه په طبیع حوادثو که دغه لارو زیان منه کیږي، جغرافیایی مشکلات دی، هغه عاملونه دی چې دغه پروسه لک طولانی کوي. خو مون تلاش کوي چې دغه فاصله کوتاه شي.
فهم صاحب، یو بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکونشي دی، خبرګون دی، یعنی وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړل چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمال پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړل، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهی ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شی. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پیګئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم اسانه؟ آیا له پخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا داسې ځایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوې دي و د مؤسسات لخوانه عملی شوې دي، تقریبا تر سلور سو زره کسان تر اوسه مسئول شوې دي، یعنی د طبیعي پیښو پر وړاندې. خو دغه تلاش کوي چې دغه پروژه توسعه پیدا وکړي.
نو ځینې جایونه کې مثلا که اشاره وکړو، مثلا تاسو مخکې ویل چې یو شمېر یا ځینې سرکونه ړنګ شوي دي، سیلابونه وړي دي، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و، تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پر رسنوي کې هم دا موضوع ډیره ګرمه ده، نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، د هغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر له یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو، دغه محلی هغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود، هغه عاجل کارونه یې وکړل چې خالی بوجیگان مې واستول. هغه آنی خطر یې چې و هغه لری شوی دی، هغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته، د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولاړ شي، یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو، د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اگه واقعا اگه تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروز جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداره ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي و اگه عملی وشي چه سه اقدامات شروع شوی دی. خو یو خبر دام دی چه خلق هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکړي، هغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی، دولت او د خلکو، خصوصا هغه ځایونه چې د سیند ته نږدې دي، دغه ځای ته د شهرکونه جوړول، کورونه جوړول، حتی د سیند په بستر کې دغه کورونه جوړول، هغه یو بیدیتی د خلکو لخوا هم شوی دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل دپاره پیدا وشي.
او وروستۍ پوښتنه، وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختی دي، مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چې شوی دي تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دي، تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
هغه عاجل مرستو دپاره از بودجه دی، خو هغه اساسي کارونو دپاره دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چې مونغالی نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نه لري، هغه پیسې انتقال وشي، هغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي، او د تعهد د ملک کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدي ونیسو، و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر، ډیره مننه. کور ودان
لتا سونه. مننه.